ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد مشکلات بیجا شدگان از جنگهای داخلی طالبان در ولسوالی شنند ولایت هرات، مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نگین جهان آرا.
سرخط خبرها. نیروهای امنیتی افغان یک عملیات وسیع مشترک را تحت نام عزم 34 در ولسوالی شیندند هرات راه اندازی کردند. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند که صبح امروز دو حمله کننده انتحاری را بازداشت کردند و واشنگتن مسئله پرتاب راکت بالستیکی ایران را به سازمان ملل متحد مطرح میکند. تفصیل خبرها. مقامات محلی ولایت هرات میگویند نیروهای امنیتی افغان یک عملیات وسیع مشترک را تحت نام عزم 34 در ولسوالی شیندند راه اندازی کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت این عملیات هوایی و زمینی به هدف سرکوب مخالفین مصالح دولت در ولسوالی شیندند به راه انداخته شده است. به گفته آقای فرهاد در نتیجه این عملیات 51 تن از مخالفین مصالح به شمول اتباع خارجی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه این عملیات ها چند اراده موتر و مقدار سلاح سبک و سنگین مخالفین مسلح نیز به دست نیروهای افغان افتاد است. عملیات در ولسوالی شیندند در حال حاضر جریان دارد. طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. مقامات محلی هلمند میگویند که صبح امروز دو حمله کننده انتحاری را در منطقه دوراهی لشکرگاه در شاهراه کندهار هرات دستگیر کردند. در خبرنامه قول اردوی 215 آمده که این حمله کنندگان میخواستند بر قرارگاه اردوی ملی حمله کنند، اما قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفتند. در حال از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات در ولایت تخار یک حمله کننده انتحاری و 7 تن از همکارانش بازداشت شدند. در خبرنامه آمده است که این فرد میخواست در شهر طالقان حمله انتحاری را انجام دهد. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. و مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند این ولایت در خطر تهدیدات مخالفین مسلح حکومت قرار دارد و باید به امنیت آن توجه صورت گیرد. قماندان امنی ولایت غزنی این مطلب را دیروز در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت تدابیر امنیتی را برای بهبود وضعیت در این ولایت که پر از آبدات تاریخی بوده و 240 کیلومتر در مسیر سرک کابل قندهار موقعیت دارد با حکومت مرکزی ارائه کرده، اما توجه صورت نگرفته است.
با توجهی که شبکه استخباراتی به ولایت معطوف کرده بود، بعد از ولایت قندوز غزنی هدف شبکه استخباراتی و دشمن قرار داشت که باید سقوط کنه.
جنرال امین‌الله عمرخیل افزود حدود 8 ولسوالی و مناطق دیگر در خطر تهدید دشمنان قرار دارند و اگر گروه‌های مخالف موفق شوند آنها از این طریق 9 ولایت را می‌توانند مورد تهدید قرار دهند. ادامه خبرها. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد میگوید واشنگتن مسئله پرتاب راکت بالستیکی ایران را در بحث روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. سمنتا پاور دیروز گفت آزمایش راکت های بالستیک ایران برای ضرورت همکاری امریکا با شرکای آن در رابطه با کاهش برنامه های راکتی ایران تاکید می‌ورزد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد که آنها آزمایشات راکت‌های بالستیک را در این هفته به راه انداختند. آمریکا، فرانسه و دیگر کشورها می‌گویند اگر این آزمایشات تایید شوند، پرتاب راکت‌های جدید با قدرت انتقال سرگلوله‌های اتمی تخطی از قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا دیروز با پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامات این کشور ملاقات کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری در دیدارش با مقامات عربستان سعودی روی پایان بحران در سوریه و یمن تاکید کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام آمریکایی پس از دیدار وزیر خارجه آمریکا با مقامات سعودی گفت جان کری در این دیدارش گفت که دیگر زمان آن فرا رسیده که به بحران یمن و سوریه پایان داده شود. وزیر امور خارجه آمریکا در حالی با مقامات عربستان عربستان سعودی روی وضعیت سوریه ملاقات نمود که قرار است گفتگوهای صلح برای پایان بحران سوریه در هفته آینده در شهر ژنو آغاز شوند. مجلس سنای پارلمان پاکستان قانونی را تصویب کرد که اولین بار سوء استفاده جنسی از اطفال، قاچاق اطفال و استفاده از تصاویر برهنه اطفال را جنایت حساب می کند. این زمیمه در قانون جزای پاکستان که بعد از توشیح رئیس جمهور در مرحله اجرا قرار داده می شود، همچنان مسئولیت جنایی را از 7 به 10 سال بلند می برد. به اساس قانون سوء استفاده جنسی می تواند 7 سال جزای حبس را در قبال داشته باشد، در حالی که در گذشته تنها تجاوز جنسی یک حرکت غیر قانونی شناخته می شد. همچنان استفاده از تصاویر برهنه اطفال که در قانون این کشور ذکر نشده بود، اکنون تا 7 سال زندان و جریمه $7,000 را در پی خواهد داشت. این قانون جدید قاچاق اطفال را در داخل خود پاکستان هم جنایت خوانده است. در گذشته انتقال اطفال تنها در صورت خارج کردن طفل از کشور مستلزم جزای قانونی به شمار می رفت. و پاکستان روز گذشته راه را برای تیم ملی کرکت این کشور باز نمود تا در بازی‌های جهانی در هند اشتراک کنند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که کشور میزبان هند به نگرانی‌ها در مورد امنیت بازیکنان پاکستانی توجه کرد. پاکستان سفر بازیکنان کرکت این کشور را در اوایل هفته که گذشت متوقف نمود و در این راستا به تهدید افرادگرایان هندو اشاره نمود. شک و تردیدها در مورد اشتراک تیم ملی کرکت پاکستان در این بازی ها مناسبات دو کشور رقیب جنوب آسیا را تحت تهدید بیشتر قرار داده بود. پاکستان گفته بود که بازیکنان مرد و زن این کشور تنها در صورت به هند می روند که حکومت هندوستان امنیت آنها را ضمانت کند. از توجهتان تشکر. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام ولایت هرات میگوید تعداد زیاد مردم در نتیجه جنگ ها بین گروه های رقیب طالبان خانه های خود را ترک کردند و برای آنها کمک رسانده خواهد شد.
بعد از خط جدی ابتدایی تیمی که اعزام شده، این کمک ها به اولیسواری شندن انتقال بشه و توضیح بکن.
یک مقام وزارت تحصیلات عالی میگوید برای سهولت درسی قراردادهایی را با بعضی پوهنتون های تکمیل کردند.
آن جوانایی که اقتصادشان ضعیف است ما با آن پوهنتون ها را معرفی میکنیم، با آن کسانی که اقتصادش کمزور است او به تخفیف معرفی میکنیم.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. سازمان حقوق بشر افغانستان از فرمان رئیس جمهور در مورد بازگشایی دوباره قضیه فرخنده استقبال کرد. یک عضو این مؤسسه گفت
ای که جناب رئیس جمهور ما گفته که این پرونده ازی از اول تا آخر دوباره مورد تجدید نظر قرار بگیره، ما این را استقبال میکنیم.
در ولایت پروان بانک جهانی پروژه های کوچک اقتصادی را حمایت میکند. ملاقات وزیر خارجه امریکا با رهبران سعودی در مورد بحران سوریه و یمن. در نیمه دوم ساعت باز هم صحبت مفصلی داریم در مورد قضیه فرخنده و همچنان دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات هرات میگویند تلاش میکنند تا به خانواده های کمک کنند که به خاطر درگیری های شدید بین دو جناح طالبان در ولسوالی شندن خانه و منازلشان را ترک کرد و در مرکز ولسوالی بیجا شدند. آنها همچنان میگویند نیروهای امنیتی افغان در شندن و اطراف آن عملیات نظامی را براه انداختند. از سوی دیگر ملا عبدالمنان نیازی عضو ارشد جناح انشابی طالبان به رهبری ملا محمد رسول در صحبت با رادیو آزادی مدعی است که در صفوف نیروهای گروه رقیب آنها جنگجویان پنجابی حضور دارند و آنها می جنگند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
مقامات هرات میگویند در نتیجه درگیری بین دو جنایی گروه طالبان در ولسوالی شیندند، تعدادی از خانواده ها به مرکز ولسوالی بیجا شدند که نیاز به کمک های فوری دارند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اداره ولایتی تیم های سروی را برای ارزیابی کمک های اولیه به بیجا شدگان شیندند اعزام کرده است. با گفته آقای فرهاد، والی هرات در تلاش است تا از امکانات دست داشته این بیجا شدگان را کمک کند.
اداره ولایت هرات تیم‌های سروی را به محل اعزام کردند و والی هرات شخصا امروز همراه مؤسسات ملی و بین‌المللی و همچنین ادارات زیرب در سطح ولایت هرات در تماس شد. بر اساس هدایت والی هرات قرار است امکانات دستاشته ادارات دولتی نیازمندی های اولیه آوارگان داخلی تدارک بشه و بعد از خط سروی ابتدایی تیمی که اعزام شده این کمک ها به ولسوالی شیندند انتقال بشه و توضیح بده.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در ادامه صحبت خود همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان از شب پنجشنبه به این سو عملیاتی را برای انداخته که در نتیجه آن 22 نفر کشته و زخمی شدند. با گفته آقای فرهاد، در این عملیات ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی فارسی امرا با 5 تن دیگر که به منطقه عزیزآباد شیندند آمده بود نیز کشته شدند. هرچند سخنگوی والی هرات میگوید که در حال حاضر جنگ و درگیری بین جنگجویان دو جنای تقسیم شده طالبان در شیندند پایان یافته، اما ملا عبدالمنان نیازی، یک عضو ارشد جنای طالبان به رهبری ملا محمد رسول، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت افراد آنها با جنگجویان گروه رقیب در برخی از مناطق تا هنوز در نبردند. ملا نیازی گفت افراد گروه رقیب آنها با کمک نیروهای میجنگند که به گفته او از منطقه بهرامچی هلمند داخل افغانستان شدند. این عضو ارشد جنای طالبان به رهبری ملا رسول همچنان مدعی است که بیشتر جنگجویان گروه به رهبری ملا اختر محمد منصور که علیه آنها میجنگند پنجابی ها هستند که توسط هلیکوپترها به منطقه بهرامچی انتقال شدند.
این جنگ توسط نیروهای پنجابی که به توسط طیارها اینجا انتقال شدند و هدف اصلیش جرکو بود، جنگ شروع شد. در طول این چند روز تمام اندیوالای ما همو نیروها را تا زد زیاد شکست دادند.
ملا عبدالمنان نیازی پذیرفت که گروه رقیب برخی از مناطق را تصرف کردند، اما او تاکید کرد که در 4 روز درگیری با جنگجویان گروه ملا اختر محمد منصور تلفات وارد کرده و بیش از 100 تن از نیروهای آنها را کشتند. او همچنان از کشته و زخمی شدن 30 تن افراد خود نیز یاد کرده است. اما گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفته است. این جنای طالبان اکثر اوقات گزارش ها از درگیری بین گروه های خودشان را به اهمیت نشان داده تبلیغات می دانند و نمی پذیرند که گویا آنها در بین خودشان مصروف درگیری هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که در مرکز و ولایات کشور با یک تعداد پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا رسانیدند که به اساس آن جوانانی که وضعیت اقتصادیشان ضعیف است میتوانند در این پوهنتون‌ها و مؤسسات معرفی شوند. دکتر کمال سادات، معین جوانان این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این جوانان به اساس شرایط مشخص معرفی خواهند شد. در این مورد نجیبه زمان با آقای سادات مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد این پروگرام و جزئیات آن پرسیده است.
معینیت امور جوانان به وزارت تحصیلات عالی و دیگر مؤسسات تحصیلی و پوهنتونهایی که در افغانستان است، در کابل و در ولایات است بعضیشان، با او قرارداد امضا کردیم. آن جوانایی که اقتصادشان ضعیف است ما با آن پوهنتونها را معرفی میکنیم. با آن کسانی که اقتصادش کمزور است او به تخفیف معرفی میکنیم، با این معنی که ازی فیس کم گرفته میشه. و آن جوانی که او بسیار زیاد غریب است و میخواهد که پوهنتون بخونه او بعضیشان رایگان فری مجانی معرفی میکنیم.
دکتر صیب کمال سادات، شما با کدام شرایط جوانان را به مؤسسات تحصیلات عالی معرفی میکنین؟
آن جوانایی که اقتصادشان ضعیف باشه. ما امو جوانایی که اقتصادشان ضعیف می باشه یا وکیلای شورای ولایتی یا وکیلای گذر یا مستفیدان قومی بر ما معرفی میکنه و یا آن جوانی که دایرکت بر ما می مستقیما بر ما می ما امرایشان انترویو میکنیم. اگر بر ما معلوم شد که می راست واقعا غریب است امیر امی تخفیف میتم و آن کسانی که بیخی غریب است امو فری معرفی میکنیم.
شما کدام پروگرام یا پروسی که درو جوانان مستحق مشخص شده بتونه در نظر دارین؟
آن جوانایی که غریب است و ما امرای زوی انترویو میکنیم ما به او تخفیف میتیم پیس از ای کم گرفته میشه. یا امو کسان برای ما وکیلا صاحبای شورای ولایتی، وکیلا صاحبای پارلمان یا وکیلا صاحبای گذر یا مستفیدان قومی یا خیش و قومی از برای ما میه یا خودش برای ما میه که معلوم شوه که به این غریب است، به اقتصادش خوب نیست، می معرفی میکنیم.
دکتر صاحب تا حال از جوانان مستحق به مؤسسات تحصیلات عالی معرفی شدن یا خیر؟
ما با وزارت تحصیلات عالی و بعضی پوهنتونها قرارداد امضا کردیم، لیکن اینجا پروسه ایطور است که امتحانات پوهنتونهای دولتی که خلاص میشه و امتحانات پوهنتونهای خصوصی شروع میشه. پیش از این یک دو هفته بعد ما همین پروسه را آغاز میکنیم.
مصاحبه خبرنگار رادیو آزادی با دکتر کمال سادات، رئیس معاونیت جوانان وزارت تحصیلات عالی بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را دوام می دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد حملات پاکستان بر خاک افغانستان و تلاش های جاری درباره صلح اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش نوشته است که خاموشی در برابر وحشت و توطئه ها. در سرمقاله آمده است در حالی که تلاش ها برای صلح جریان دارد، پاکستان بار دیگر حملاتش را بر ولایت هلمند، کنر و ولسوالی شیندند هرات افزایش داده و حکومت افغانستان در برابر آن خاموشی اختیار کرده است. سرمقاله نویس گفته است که در برابر این تخطی های پاکستان تا حالا تنها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین طی اعلامیه واکنش نشان داده و بس. با باور نویسنده سرمقاله، حکومت باید از شعار دادن علیه پاکستان بگذرد و در هماهنگی با مردم در برابر این کشور موقف جدی را اختیار کرده و مسئولیتش را ادا کند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که پاکستان حالا تنها به افغانستان مخالفان مسلح و مهمات ارسال نمی کند، بلکه حملات راکتی انجام می دهد و کماندوهای پاکستانی در افغانستان عملیات می کنند. سرمقاله نویس گفته است که نیروهای پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار و ولسوالی دانگام کنر حملات راکتی انجام داده و حکومت افغانستان باید به این تخطی پاکستان پاسخ بدهد. روزنامه میگوید که حکومت افغانستان قرارداد امنیتی و دفاعی با امریکا را به خاطر به امضا رسانده تا در صورت مداخلات خارجی از این کشور دفاع کند، اما به باور روزنامه ایالات متحده در این راستا خاموشی اختیار کرده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقالش نوشته است که صلح در افغانستان به یک پدیده آرمانی مبدل شده است. سرمقاله نویس گفته است که با فرارسیدن زمان گفتگوهای رو در رو، طالبان مسلح مذاکرات را رد کردند و بر شرایط قبلیشان تاکید نمودند. سرمقاله نویس نوشته است که حکومت توانایی تأمین امنیت از راه جنگ را دارد، اما با آن هم متحد به دریافت راه حل صلح‌آمیز به مشکلات کنونی افغانستان است. و روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب تحلیلی نوشته است که شورای عالی صلح باید تلاشهایش را با حکومت هماهنگ سازد. در مطلب آمده است که حکومت برای طالبان انتخاب صلح و جنگ را پیشکش کرده و شورای عالی صلح نیز باید پالیسیش را همین گونه ترتیب و به پیش ببرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دستور رئیس جمهور در مورد بازگشایی قضیه قتل فرخنده با استقبال یک نهاد بزرگ حقوق بشری در افغانستان روبرو شده است. سرایا سپرنگ از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این دستور برای تطبیق عدالت در افغانستان مهم است. دستور رئیس جمهور در پی کاهش مجازات چندین متهم به قتل فرخنده و انتقاد شدید از سوی دیدبان حقوق بشر در این مورد صادر شده است. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
یک عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان از دستور تازه رئیس جمهور افغانستان در ارتباط به قضیه قتل فرخنده استقبال میکند. به گزارش از اسوسییتد پرس، اشرف غنی هدایت داده که قضیه فرخنده دوباره گشوده شود. سریا صبرنگ در صحبت با رادیو آزادی در این مورد ابراز خرسندی کرده، گفت
این که جناب رئیس جمهور ما گفته که کاملا این تماما این پرونده از اول تا آخر دوباره مورد تجدید نظر قرار بگیره، این خواست خود ما هم بوده و در این قسمت ما استقبال میکنیم.
فرخنده یک سال پیش زیر لتوکوب یک گروه خشمگین در حویلی زیارت شادوشمشیره جان داد و سپس پیکرش در داخل دریای کابل آتش زده شد و به سوختاندن نسخه از قرآن متهم شده بود، اتهامی که بعداً روشن شد نادرست بود. دستور رئیس جمهور در مورد بازگشایی قضیه فرخنده پس از انتقاد شدید گروه های حقوق بشری به خصوص دیدبان حقوق بشر صادر شده است. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت که سیستم عدلی افغانستان با کاهش مجازات 13 مرد متهم به قتل فرخنده در کارش ناکام بوده است. در آغاز 4 مرد به اتهام قتل فرخنده محکوم به اعدام شدند و 9 تن دیگر به حبس طولانی مدت محکوم شدند، ولی استرا محکمه افغانستان هفته گذشته خواست محکمه استیناف را که خواهان کاهش مجازات برای تمام محکومان بود تایید کرد. خانم صبرنگ میگوید حکم‌های گذشته از چندین رهگذر مشکل داشتند و این موارد را این گونه برمی شمارد.
حکمی که صادر کردند به صورت دستجمی صادر کردند، مثلا گفتن 17 نفر از 7 تا 20 سال، الان که خلاف تمام معیارهای یک محکمه عادلانه است. در پلوی از کسایی که مجرمین واقعی بودن هنوز هم یعنی جرمشان بسیار بزرگ بود، اونا هنوز آزاد هستند. وقتی شما صورت دعوای فرمان محکمه ابتدایی ببینین که او چندین 70-80 ورق هسته و این محکمه استیناف به حد یعنی اینمی مدت زمانی که بین محکمه ابتدایی و محکمه استیناف هست این مدت اینا در نظر نگرفتن.
صبرنگ میگوید دستور رئیس جمهور برای دوباره گشودن قضیه قتل فرخنده برای تطبیق عدالت و مبارزه با معافیت از مجازات در افغانستان بسیار مهم است. رادیو آزادی.
نهادهای صنایع و تولیدات مختلف که در روستاها در ولایت پروان شکل گرفتند مورد توجه بانک جهانی قرار گرفته و برای رشد آن برنامه‌های کمک رسانی راه اندازی شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش گزارش مفصل تهیه کرده است که با هم بشنویم.
ظرفیت‌های تولیدی در قریه‌جات ولایت پروان یکی از جریانات اقتصادی محل است که دست‌اندرکاران آن خواهان همکاری دولت برای گسترش فعالیت‌هایشانند. این ظرفیت‌های تولیدی توسط مردان و زنان در روستاهای مختلف ولایت پروان به وجود آمده است که با استفاده از مواد و امکانات طبیعی محل اشیای تولیدی و خوراک باب را عرضه می‌کنند. محمد مستور مسئول برنامه صنایع روستایی ولایت پروان می‌گوید با کمک مالی بانک جهانی تلاش کردند تا ظرفیت نهادهای تولیدی در محلات بهبود پیدا کند.
پروان یک از ولایت های بود که اولین بار واقعا همچه یک برنامه بسیار موفق ما شروع کرد. ریاست بود که بسطی چند ولایتی که ما کار میکنیم آمادگی خود نشان دادن. شروع برنامه از پروان بود. افتخار ازیره داریم که در حدود 50 اتحادیه را اتحادیه پسنداز ما بسط ولایت ایجاد کردیم. شما ثمره همین زحمات شما میبینید که تانستن صنایع روستایی را در یک سرحد افزایش بدن که خودشان نه تنها صاحب کار شون بلکه یک تا برادری دیگر هم در چوکات کار شامل بکنند.
با این حال شماری از فعالین صنایع روستایی ولایت پروان میگویند با استفاده از کمک‌های بانک جهانی کارهایشان را رونق می‌دهند.
عبدالمحمد هستم از ولسوالی بگرام. جایزه را به خاطر بر ما دادن که ما یک گروه تولیدی داریم، ترشی و راب و مربا و لبنیات بخش لبنیات دیگه ما تولید میکنیم، پروسس و بسته‌بندی میکنیم. سالانه 120,000 دلار بانک جهانی در بین متشبثین کوچک در هر ولایت همین کمک‌هاش میکنه، البته پول نقد نمیده. لوازمی که متشبثین کوچک ضرورت داشته باشن برشان خریداری میکنه. صنایع روستایی ما با یک ورکشاپ در ایراد روان کردن که ما در اونجا آموزش دیدیم در بخش ترشی سازی در شرکت بوده. اونجا بعد از اینکه پس آمدیم ما کار خود شروع کردیم و تا فعلا ادامه داره.
برخی دیگری از این فعالین صنایع در روستاهای ولایت پروان از دولت می‌خواهند تا زمینه فروش تولیداتشان را در بازارهای مناسب فراهم کند.
سهر هستم از پروان، ولسوالی سالنگ. فعالیت ما فعلا در بخش خیاطی است، گروه‌های تولیدی خیاطی هستیم. چیزی که داریم مثلا ببینند دیگران هم آشنا بشن، ما هم آشنا بشیم با بازار، و هم این که ای به ما یک موقعیت مسئولین یا ببینن یک موقعیت بهتر پیش بیارن که ما اجناس ما را بهتر بتانیم، هم فعالیت ما را بالا ببریم، همین که بتانیم عرضه بهتری داشته باشیم.
با این حال محمد طاهر همت رئیس اداره سکتوری ولایت پروان در مورد درخواست زنان تولیدکننده به رادیو آزادی گفت در زمینه رسیدگی به خواستهای این فعالین تولیدی توجه لازم خواهند داشت.
تقویه صنایع روستایی، این پروگرام یک پروگرام بسیار خوب است. کارای کردند که مشکل تمام قرا و قصبات حل کرده. با از این پروگرام ما به نمایندگی از مقام ولایت ما پشتیبانی میکنیم. هر آنچه که در توان ما باشد در قسمت پیشبرد بهتری از این ما حاضر هستیم.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی در ولایت پروان به این باورند که با توجه به موجودیت صنایع خوب طبیعی در روستاهای این ولایت، اگر برای رشد فعالیت‌های صنعتی برنامه‌های گسترده و مؤثر راه اندازی شود، از نظر انکشاف اقتصادی و زودی در زندگی مردم بهبود وارد خواهد آمد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات عربستان سعودی روی بحران سوریه و وضعیت در یمن بحث و گفتگو نمود. جان کری دیروز در حال با مقامات عربستان سعودی ملاقات کرد که قرار است گفتگوهای صلح سوریه روی پایان دادن جنگ این کشور در هفته آینده در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی و مقامات بلند رتبه این کشور ملاقات کرد. خبرنگارانی که وزیر امور خارجه آمریکا را در این سفر همراهی می‌کردند می‌گویند که این گفتگوها روی بحران جاری در سوریه تمرکز داشتند. جان کری که واشنگتن را به قصد بازدید 3 روزه از عربستان سعودی و فرانسه ترک کرده، در ملاقات با مقامات سعودی روی تنش‌ها در یمن و سایر مسائل امنیت نیز مذاکره کرد. گزارش‌ها می‌گویند جان کری دیروز پس از دیدار با پادشاه عربستان سعودی با شاهزاده محمد بن نایف ولیعت، محمد بن سلمان وزیر دفاع و عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور نیز ملاقات کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در حال با مقامات عربستان سعودی روی وضعیت سوریه ملاقات نمود که قرار است گفتگوهای صلح برای پایان بحران سوریه در هفته آینده در شهر ژنو آغاز شوند. یک گروه اپوزیسیون سوریه که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است میگوید در گفتگوهای صلح سوریه اشتراک میکند. سلیم المصلحت سخنگوی کمیته مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه دیروز در ریاض در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت در ژنو باید روی انتقال قدرت صحبت شود.
The place to begin political transition.
جایی که روند انتقال سیاسی سوریه در آن آغاز می شود ژنو است و بر رژیم بشار اسد فشار وارد شود که به اراده جامعه بین المللی تن در دهد. گفتگوهای صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد بعد از یک توافق آتش بس یک هفته‌ای صورت می گیرد. در این میان استیفان دیمستور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره از شهر ژنو گفت اکنون فرصت مذاکرات صلح در سوریه در مقایسه با گذشته نسبت به هر زمان دیگر بیشتر است. در حالی که متحدین غربی به شمول واشنگتن، ریاض و انقره از گروه‌های سیاسی و نظامی مخالف حکومت سوریه حمایت می‌کنند، روسیه و ایران طرفدار رژیم اسدند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در نیمه دوم برنامه باز هم یک صحبت مفصل داریم درباره قضیه قتل فرخنده که رئیس جمهور افغانستان دستور داده است قضیه وی از نو باز شود، به خاطر که سر محکمه افغانستان دستور داده است که درباره تخفیف کسانی که باید مجازات می‌شدند حکم صادر کرده و رئیس جمهور در این باره عکس العمل نشان داده و عکس العمل رئیس جمهور مورد ستایش سازمان‌های حقوق بشر و همچنان خانواده فرخنده قرار گرفته است. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 است. نگین جهان‌آرا در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات محلی ولایت هرات میگویند نیروهای امنیتی افغان یک عملیات وسیع مشترک را تحت نام عزم 34 در ولسوالی شیندند راه اندازی کردند. مقامات محلی هلمند میگویند که صبح امروز دو حمله کننده انتحاری را در منطقه دوراهی لشکرگاه در شاهراه کندهار هرات دستگیر کردند. مقامات امنیتی ولایت غزنی میگویند این ولایت در خطر تهدیدات مخالفین مسلح حکومت قرار دارد و باید به امنیت آن توجه صورت گیرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید واشنگتن مسئله پرتاب راکت بالستیکی ایران را در بحث روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. و مجلس ثنایی پارلمان پاکستان قانونی را تصویب کرد که اولین بار سوء استفاده جنسی از اطفال، قاچاق اطفال و استفاده از تصاویر برهنه اطفال را جنایت حساب می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد. اما قبل از آن صحبت داریم درباره قضیه فرخنده. رئیس جمهور افغانستان دستور گشایش دوباره قضیه فرخنده را داده است. این فرمان رئیس جمهور غنی فقط چند روز بعد از آن صادر شده است که ستر محکمه افغانستان کاهش مجازات 13 تنی را که به این قتل مجرم شناخته شده بودند تایید کرد. قبل از این دستور رئیس جمهور غنی، شماری از فعالان حقوق بشر به فیصله محکمه عکس العمل جدی نشان داده گفتند ستر محکمه باید روی این تصمیمش غور مجدد کند. اعضای خانواده فرخنده ضمن آن که خواهان عدالتند میگویند مجازات درد آنها را دوا نخواهد کرد، ولی تامین عدالت می تواند عواقب مثبتی را برای ایجاد یک جامعه انسانی تر در بر داشته باشد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به روز پنجشنبه سیستم عدلی افغانستان را به سبب قضیه قتل فرخنده مورد انتقاد شدید قرار داده گفت این سیستم با کاهش مجازات مرتکبین قتل فرخنده در کارش کاملا ناکام بوده است. فرخنده دختر جوان افغان سال گذشته در اولی زیارت شاهد شمشیره بعد از آن مورد حمله وحشیانه قرار گرفت که یکی از مردان همین گروه وی را متهم به سوزاندن نسخه از قرآن کریم کرد. اتهامی که بعداً معلوم شد نادرست بود. این قتل ظالمانه تمام افغانستان را در شوک و سوگ نشانیده و منتج به تقاضاها برای ورود اصلاحات در سیستم قضایی افغانستان شد که از دیر به این سو مملو از فساد و بی‌کفایتی ها بوده است. در آغاز 4 مرد به اتهام قتل فرخنده محکوم به اعدام شدند و 9 تن دیگر به زندان طولانی مدت محکوم گردیدند. ولی ستر محکمه افغانستان هفته گذشته خواست محکمه استیناف را که خواهان کاهش مجازات برای تمام محکومین بود تایید کرد. مجازات 3 تنی که محکوم به اعدام شده بودند به 20 سال قید کاهش یافت و فرد 4 به 10 سال زندان محکوم شد. تخفیف در مجازات نوتن دیگر که به حبس طولانی محکوم شده بودند نیز صورت گرفت. فیصله ستر محکمه در قضیه قتل فرخنده در صحنه ملی نیز مورد انتقادات شدید فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی قرار گرفته است. سریا صبرنگ مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید
فیصله های محکمه استیناف پذیرفتند که این مسئله باعث نارضایتی همه شده و ما به هیچ عنوان به این فیصله هایشان ما راضی نیستیم و ما خواهان ازی هستیم که دوباره این قضیه باید حتما بررسی بشه و دوباره از چون خلاهای تحقیقاتی از محکمه اول هم وجود داشته بنان این دوباره ما خواستیم که مقام محترم استر محکمه از صلاحیت هایی که دارن استفاده بکنن و بعد از این دوباره از ابتدا این قضیه باید که مورد بررسی مجدد و بازنگری مجدد قرار بگیره.
لیا غزنفر جواد یکی از فعالان مدنی افغان نیز عدم رضایتش را در مورد فیصله محکمه ابراز داشته میگوید این تصمیم در حضور وکلای گرفتن نشده است که از سوی جامعه مدنی برای این قضیه تعیین شده بودند.
من حیث یک فعال زن به این محکمه که فیصله کرده فیصله عادلانه نبوده و جامعه مدنی راضی نیست از این فیصله. چرا که اولی فیصله باید علنی می شد قطعا اینا نه جامعه مدنی رو در خبر کرده بودن و نه پنج وکیلی که برای فامیل بانو فرخنده گرفته شده بود اونا را هم ایج دجیریان نگذاشته بودن.
در این حال رولاغنی همسر رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که ستر محکمه روی فیصله اخیر غور خواهد کرد. وی به روز چهارشنبه در محفل که به مناسبت روز جهانی زن در کابل دایر شده بود گفت
ما می فهمم که سالگری شهادت فرخنده یک چند روز بعد است و باید براتون اطمینان بدم که ستر محکمه بسیار با جدی سرازی کار میکنم و امی چندین چیز که تیر شدن از قبل از طرف محکمه استثناء ای را پس زیر نظر میگیرم.
تصاویری که توسط تلفن‌های موبایل گرفته شده بودند نشان می‌دهند که فرخنده بعد از آن که متهم به سوزاندن قرآن شد مورد لتوکوب شدید قرار گرفته با تخت چوب‌ها لتوکوب می‌شود، از بام زیارت پایان انداخته می‌شود، بعد یک موتر بالایش رانده می‌شود و سپس در دریای کابل سوزانده می‌شود. مجیب الله برادر فرخنده در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که کدام مجازات به مرتکبین قتل فرخنده می تواند مرهم را روی زخم این خانواده بگذارد می گوید مجازات مرتکبین درد خانواده اش را دوا کردن نمی تواند اما تأثیر مثبت را در یک جامعه انسانی در بر خواهد داشت.
مجازات یا میگه خون به خون ششته نمیشه، متوجه هستین این مقبولی بزرگ از بزرگای ما شما. مجازات درد دوا کرده نمیتوانه، اما مجازات عاملین یک قضیه که در او عدالت تامین شوه موجب میشه که در آینده خشونت و امو جرم کاهش پیدا بکنه در یک جامعه انسانی.
وحشت و نحوه برخورد ظالمانه با فرخنده دو روز پیش از نوروز سال گذشته نه تنها وحشت، تحیر و حس انزجار را در افغانها در نقاط مختلف افغانستان و جهان ایجاد کرد و نوروز هر افغان را با احساس غمگین از ناامیدی آغاز کرد، بلکه عکس‌العمل‌های جدی بین المللی را هم در بر داشت.
روختیا در جوان شتمنی به همدیخ پروانه که وابری
روختیا در جوان شتمنی.
دوستانو به هم میمون سلامونه و منه در روختیا جوان شتمنی پروگرام دویم برخه دم او په دې برخه کې به هم د سوی هضمي یا هضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال لمسره ملتیا کوي او ستاسو پوښتنې به هم ځواب کړي. ډاکټر صاحب د خبرونه په دې برخه کې راځو دی ته چې د هضمي سیستم د خرابوالي د لټ پړه تاسو مخکې ویل چې ککړه هوا یا نور عوامل هم لري کنه؟
بله، د هضمي سیستم د ناخوالو په
منسرته کې نور د سه عوامل موجود دي چې منګه او تاسو وګورئ د معده په شروع کې کله چې مری ختميږي او معده شروع کېږي دلته الله پاک یو دروازه غونډه جوړه کړې ده چې دیتا وال وای کارډ اکسپینټر په نوم باندې دیږي. کله چې منګه او تاسو خواړو خرو معده ته غورځیدل دا بنديږي چې دا بیرته ترخی او بخلي ترانه شي. او بل کله چې وړي کلمې شروع کیږي د معدې په خطر کې یو بل وال بیا دروازه یا سپنکټر لرو چې هغه ته پایلوریک سپنکټر یا د اسنا عشر وال وای. په معده کې دا هر څه د پورته او ښکته نه ساتي، دا شاربل کیږي. که چیرته منګ او تاسو د حد زیات خواړه وخورو، ډیر زیات سرکړی خواړه همیشه، ډیر زیات غوړ خواړه، ډیر زیات اچارونه او د حد زیات خواړه خپل دغه والونه چې دی یا دا سستای او بل اخر هغه تیزاب چې په معده کې دی دا به مری خواته خلی خواته راخیږي. وای با ډاکټر صاحب هو همیشه می ترخی او بخلی تر زیارګی او ورګمیا چوم چې ډیر زیات ته دا ډیر خواړه د سوی هاضمه لامل ګرځي. د هغه خواړو یعنی منګه تاسو ته تا دینی سپارښتنه هم شوې دي چې تاسو په خپل مناسب اندازه خواړه خورئ. ولې روژه فرض شوې ده؟ ځکه وای په جنت کې دوه ډوله خواړه دي، هم په سهار کې او هم په ماښام کې، د غرمې خواړه نشته. یعنی موږ او تاسو باید دې سره ځانونه اموخته کړو چې همیشه باید په نیم نس خواړه وخورو. په ډېر نس خواړه د سوی هاضمې، د معدې د ترشیدو، د ترخو اوبو خولې ته راتګ د دې لامل ګرځېدلی شي. ولې په محیط کې د ککړو اوبو څښاک؟ نن سبا په افغانستان کې وګورئ پارکونه موږ او تاسو نه لرو، په کلو بانډو کې هم که کوم جریب ځمکه لرله هغې کې هم آبادي وکړله، اوبو د کمبود سره مخامخ شوي وو. په کلو بانډو کې اکثرا که فکر هم کړی خلک د ویالو څخه استفاده کوي، ککړې اوبه څښي. د ډنډونو څخه زموږ او ستاسو کوچیان رون او خویندې استفاده کوي، د باران د اوبو څخه. په همدې کې ډول ډول راز راز میکروبونه دي. همدغه ککړه هوا د یو ځای څخه بل خواته د ډکو میتیازو وچ مواد چې دي انتقاله او په همدې اوبو کې غورځېږي. د اسکاریس چینجي، د امیب سیستونه، د جاډې سیستونه فعالیږي او همدغسې د سوی هاضمې او د ځینې ناروغیو، حتی د هاضمې سیستم د ډیرو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. یعنی ککړ خواړه، ککړې اوبه، ککړ محیط، دا ټول په هاضمې سیستم باندې بد عوارض لري او د سوی هاضمې د منځته راتګ لامل ګرځېدای شي.
مننه. محمد انور له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ته سلام ورکړم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
پښتنه دغه د چې دغه مالګ چې انسان ډیر خوري دغه معده ته تکلیف رسوي.
د مالګ ډیر خوړل خو خنه دي. په خو به خلکو په اندوانه باندې ځان ته مالګ اچول او د انګولیا کتغ د پاسه بم وس نوی تیبي سیړنې دا وای چې زیات غوړ یا د پسلم چي دي یا وازده او مالګ دې ته وایټ پویزن یا سپین زهر وای. زکه چې د زیات مالګې د خوراک لامل هغه کسان چې په لوړ فشار باندې اخته شوی دي، د لوړ فشار د منسراتګ لامل ګرځي او په وجود کې د سوډیم د زیات رسوب لامل ګرځېدل شي. بل هر څه باید په اندازه باندې وخورو. محمد انور خانه، که ډیره مالګه منګو تاسو خورئ همیشه به معده بیچارهګي په تکلیف باندې او سوځي به ورسره. که نور هیڅونه شي، ځکه د معدې غریب خدا وظیفه ده چې بس دې ورواچول، دا باید خارج کی. نو گزاره کوه او مالګه کم استعمالوه چې پاینده کې د لوړ فشار په ناروغي باندې اخته نشي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري او نن د سوی هاضمې او هاضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. بل اوریدونکی دی له لغمان ولایت نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، چې د زما ګرده کې 15 کې غوښه شنه شوی دی او دغه کوم مشکل لري او کنه لري؟
محمد انور، خو پوښتنه جواب شوله او دا چې سبا چې غوښه اوس ده یا ستونزه ده چې دا بیچاره ډاکټر صاحب نه دی پوی کړی. کله چې عمر زیاتیږي په پښتورګو کې ځینې تڼاکې رامنځته کیږي چې هغه د اوبو نه ډکې وي چې بې ضرره دي. کله کله ځینې کسان چې د پښتورګي عملیات وشي یا وغورځېږي همدغه تڼاکې منځته راځي. بل د غوښې د راشنه کېدو علتونه یا به دا سلیم وي یا به خبیثه وي، خو انشاءالله چې د دې جسب به دا ستونزه او مشکل نه وي. یوه سلیمه کتله په پښتورګي کې چې منځته راځي هغې ته انجیو مایولایپوما وایي، چې د رګونو عضلې او شحمیاتو یوازو څخه جوړه شوي. دا د تشویش وړ خبره نه ده، مریض هیڅ نښې نښانې نه لري، درد نه لري. خو که چیرته یو ناروغ د تشې درد ولره، په تشې میتیازو کې وینه راغلله او په پښتورګي کې د دانې یا غوټې موجودیت د تلویزیوني معاینې په واسطه باندې و، نو دغې مسلې ته باید جدي پاملرنه وکړي او کوشش دې وکړي چې بیرته خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي چې آیا دغه غوښه چې راشنه شوې ده خدای نخواسته کومه خطرناکې پایلې خو به نه لري. د دې څخه حتی د غوښې ټوټه اخیستل کیږي یا د کتلې سره سره د پښتورګي استو ته اړتیا پیښیږي. نو ښه خبره دا ده، خیر دی صاحب، بیا چې کله جلال آباد ته لاړلې په یو ډاکټر صاحب باندې بیرته تلویزیوني معاینه وکړه او هغه په نامکمل معلومات ترلاسه کړه.
پوښتنه مې دا ده، یو خو یو رکوټې ماشوم لرم، یې تقریبا 2 کاله عمر لري، هغه هم داسې سوی تغذیه خوراک نه کوي، خو اکثر وخت بس ګیډه خراب او قبضیت لري. او بل مې مور والده مې دا هغه تقریبا داسې 45-46 کاله عمر لري او د مې دي تکلیف لري، خپل هغه خوراک نه کوي، زیاتر وخت خوم نه، ډېر سخت ده، د ډېرې دوایانې مو کړې، ورته نتیجه نه ورکوي. ډاکټر صاحب محترم ته مشوره راکوي نو مننه کوي.
د کونړ نه څنګه ښایسته ویلې چې رکوټه ماشوم دی، مونږ ته د خپل وړکتوب را یاد کوم. هغه ماشومان چې هغوی ته مور په خپل وخت شوده ورنکي، وای چې هر ماشوم چې د مور وزیږي باید تر شپږو میاشتو پورې د خپل مور شوده باید وڅښي. د مور شوده هم خواړه دي او هم درمل دي، ځکه تر شپږ میاشتو پورې دغه ماشومان نه په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، نه په شری باندې اخته کیږي او نه په ډیرو زیاتو ساري ناروغیو باندې، ځکه د مور په شودو کې داسې مواد موجود دي چې هغه تر شپږو میاشتو پورې ماشوم د ډیرو ناروغیو څخه ساتي. له بده مرغه اکثرا میندې ماشومانو ته خپل تی نه ورکوي. هغه میندې چې ماشوم ته تی ورنکي، وایي دوی د سینو په سرطانونو هم اخته کیدای شي، دوی د رحم په سرطانونو هم اخته کیدلی شي. وګورئ، هم مور ته ګټه، هم ماشوم ته ګټه او هم ټولنې ته ګټه. یوه پیپه شوده په 200-300 افغانۍ دي چې زموږ ستاسو په وس کې نه دي، ولې د مور شوده مفتې که چېرته مور ته مکمله پاملرنه او توجه وشي، چې د مور صحت هم په نظر کې ونیول شي او ماشوم هم دې مشکل ته رامنځته نه شي. له بله پلوه ټولنه کې خویندې بې سواده دي، ماشوم یې چې کله د شپږ میاشتو شو خاپوړی کوي، غاښونه یې چې کله راوځي هر شي ته لاسه چای په خوله باندې هغه بار بار سالیږي، کله کله همدغه میکروبونه د قبضیت لامل ګرځي. نو په دغه وخت کې دا باید د یو اطفال متخصص ته بوتلل شي. دا ماشوم د دوه عمر ډیر مهم دی، وزن یې باید د دې تغذیه ډیره زیاته مهمه ده او د دې حفظ الصحه او پاکوالی. نو که چیرته دغه مسایلو باندې پام وکړي، ماشوم پاک کی او نظافت یې وساتل شي، خواړه په وخت باندې دغه شو ډاکټر ته بوتلل شي، دا مشکل به حل شي. او د والدې صاحب په بابله باندې هم باید مکمل معاینات وشي او کله کله د پښو دردونه مونږ خو ترې پوښتنه ونه کړه چې والده دې وزن یې څومره دی، زیات وزن هم کولی شي چې د پښو دردونه لامنځته راوړي. عمر یې چون 50 ته نږدې دی، د شکرې ناروغۍ، د فشار لوړوالی، حتی په دغسې ښځو کې چون زموږ ستاسو ټولنه کې ښځې 8-12 ماشومان زیږي، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود سره اکثرا مخامخ دي دغه دردونو څخه شکایت کوي. نو کوشش دې وکړي چې والدې صاحب ته مکمل معاینات وکړي او یو ښه د داخلي متخصص سره مشوره وکړي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. عبدالله له هرات نه پلیک کړی.
سلام او ډاکټر صاحب ته ډیر
سلام. علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زه یو اجدې تقریبا د 10 باندې دې تقریبا لري، دا یو په یو سر چرخي ورته راشي، دا یو په یو په خوا ګرځي، د خوړلې بس په بزمرات ورسره استادې نو اکثری مونږ ولې دې دا تاوی مونږ ډیر وکړې د خدای خاص نتیجې نه دا ورکړې. نو په دې سره تاسو ته معلومات راکې ډیر بخښي.
دغه تکلیف ممکن په ډیر عادي شکل سره پایلو کې ممکن مریض به ډاکټر صاحب سار کې چرا پاسې غم خوله می ترخوي، ځکه ځنې کسان د شپې نا وخته پورې خوله خوځي، خوراک کوي په ډک نس باندې ود کیږي، ټیټ بالغ سره تک دی ماغه تیزاب او د معدې ټول اثر چې د مری خاطر پورته کیږي. بار بار چې کله د معدې تیزاب سره دا مرای مخامخ کیږي، حتی د مرای د التهاباتو لامل ګرځيږي. د زړه سوی سره سره ممکن ځین ناروغان د درد څخه شکایت وکړي. درد به وایي چیرته راسان به د معدې باندې لاس دی وایي ډاکټر صاحب زړه مې خوږیږي، زړه مې ایشیږي، زړه مې سوځي. دې ته پوینټنینګ ساین وایي، نقطه یعنې ګوته به خپله د زړه د پاسه ږدي، د معدې د پاسه به ږدي، د زړه نه هدف معده وي. دغه درد بیا په هغې زخمونو او ټپونو کې چې هغه د معدې په کومه برخه کې موجود دی فرق کوي چې ډاکټر صاحبانې باید تشخیص یې تفریقي کړي. ځینې دردونه دي وایي ډاکټر صاحب د خوبه مې راپاسئ، ځینې خلک وایي چې ډاکټر صاحب کله شوده وڅکمه درد مې آرام شي. ځینې کسان د دې سره سره وایي دردونه مې غولو ته راځي، درد مې د مرچکو ترخو کلکو شیانو سره زیاتیږي، له ډېر غوړ خوراک سره مې درد زیاتیږي. ولې کله چې زه د شمعدې شربت یا کوم کپسول واچوم درد مې آرامیږي؟ دغه مسایل ډېر زیات اړین او په ارزښت دي چې موږ او تاسو باید دې ته پام وکړو. درد دوام څومره دی؟ آیا نیم ساعت یو ساعت دی؟ درد په هفته کې یو ځل راځي، په میاشت کې یو ځل راځي؟ د دې سره سره خو نور څه ستونزې مشکلات موجود نه دي. کله کله داسې کیږي چې مریض وایي ډاکټر صاحب ډک میتازو کې رانه وینه ځي، ځکه خپله په ډک میتازو کې د وینې د تک ډېر زیات علتونه دي، خو باید موږ او تاسو د معدې زخم خواته فکر وکړو. د دې سره سره ممکن مریض هیڅ نښې نښانې ونه لري، فقط د کمخونۍ په یا وینه لګي په لوحه کې موږ او تاسو سره مخامخ کیږي. نو عبدالله جان چې سره کم د دوی مریض دی، عمر یې شپږ څلوېښت کاله دی، اندوسکوپي یو بهترینه معاینه ده د هضمي سیستم لپاره. پایپ داخلیږي، مرۍ مکمله لیدل کیږي، معده مکمله لیدل کیږي، او حتی د وړو کولمو لومړنۍ برخه هم ګوري چې آیا په دې کې کومه خارشیدګي یا التهاب یا ټپ خو موجود نه دی. ټپ په کومه ساحه کې دی؟ وړوکی دی، کوچنی دی، سطحي دی، ژور دی، یو دی، دوه دی، درې دی، آیا څه نور مشکلات خو نه لري؟ د دې سره سره مریضان باید کوشش وکړي چې د قبضیت اکثرا ډاکټر صاحبان زمونږ او ستاسو ناروغانو ته دا توصیه کوي چې تاسو باید سبزی وخورئ، ترکاری باید وخورئ، هغه خواړه باید تاسو وخورئ چې هغه د غایته موادو حجم ډیر زیات کی، ډیر زیات یې وژوئ. په حوصله سره تاسو باید ډوډۍ وخورئ، مایعات ورسره په کافي اندازه سره په څلیرش ساعتو کې واخلئ. خو د بده مرغه موږ او تاسو نه فزیکي کارونه کوو، نه ورزش کوو، نه سر ترکاری او نه سبزی خورو چې چیرته غوښې دي، چیرته وریجې دي، او چیرته ښه خوسره کړي خوراکونه. په هغې باندې موږ او تاسو اکثرا که فکري حملې هم ډېرې زیاتې وي. نو که چیرته موږ او تاسو په خپل ژوند کې ژوندود کې تغییرات منځته راوړو، او هغه خواړه چې په روزمره ژوند کې موږ او تاسو خورو، د شمالي رونه او خویندې زموږ او تاسو څخه زیات مرچکونه استفاده کوي، په نورو دغه کې موږ او تاسو چې میلمانه راشي د وریجو څخه ډیره زیاته ترخه کبابونه اچارونه دغه ټولو څخه که چیرته مخنیوی وشي، دغه مشکلات به زمونږ او ساسو سناسه راخشي.
ډاکټر صاحب، د هاضمي سیستم د خرابوالي هغه مهم نښې نښانې څه دي؟
اولی نه نښې دا ده، ممکن مریض وایي چې ډاکټر صاحب ترخې اوبه مې خولې ته راځي، زړه مې بدیږي، کانګې کوم، کله چې وایي خواړه وخورم زړه مې راډک شي، چې کله استفراق کوم بیرته آرام شم، یا د درد څخه، درد په اکثره د معدې په دغه کې وي چې دغه اوصاف موږ او تاسو لږ مخکې اورېدونکو ته بیان هم کړل. د درد سره سره ممکن مریض قبضیت ولري، یا اسهالات، یا وایي چې ډاکټر صاحب په ډک میتازو کې مې وینه راځي. د دې سره سره ممکن مریض کمخونی ولري، نورې داسې نښانې چې حتی کله کله داسې کیږي چې مریض هیڅ ډول نه درد لري، نه قبضیت لري، نه ترخی او بخلی ترازی. په داسې یو لوحه کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې خدای نه خواسته د هغه زخم سوری شوی وي، په خاموش او خفیف ډول سره سیر کړی وي، چې خپله د معدې زخم پنځه اختلاطات ورکوي، ممکن وي وینه ورکړي چې دا دوامداره وینه مریض کمخونۍ خواته بوزي، حتی دوامداره کمخونۍ په زړه باندې بد عواقب او تاثیرات لري، زړه آدمې کفایه خواته بوزي. د دې سره سره وایي ممکن چې دغه د غوړو کولمو لومړنۍ برخه او د معدې ترمنځ کم سپینکټر چې د پایلوریک سپینکټر د دې د بندش لامل وګرځيږي. که چیرته په وخت باندې درمل او تداوی صورت ونه نیسي، ممکن چې د خونریزه او بندش نه بغیار وي سوری کېدل، خپله معده سوری کیږي. کیمیکل پیروټونایټس منځ ته راځي، مجبور د ټوله معده ګډه خلاص شي او د معدې یو برخه غوسه شي. او که چیرته معدې زخم په وخت سره تداوی او درمل نشي، کلونه کلونه پرې تیر شي او علت او لامل مو که چیرته د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتیری وي، ممکن د معدې په سرطان باندې واوړي. نو دغه ټولې نښې نښانې د ډېر خفیف سیر څخه نیولې تر شدید سیره پورې که چیرته په ناروغانو کې ولیدل شي، ښه خبره دا ده چې باید یو ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي او د اعراض علایمو یا نښ نښانو په مطابق ورته خپله درملنه څه معاینات چې لازم وي پیل کړي.
بلی، تاسو د نښو نښانو او همدارنګه بشپړ تعریف مو وکړ د سوی هضمې. ډاکټر صاحب، مخنیوی څنګه امکان لري؟ څه باید وشي چې د دې ناروغۍ مخه ونیول شي؟
څو خبرې په دې کې ډېرې زیاتې اړینې دي چې باید اورېدونکي دې ته پام وکړي. اول، عمومي معلومات. عمومي معلومات یو طبي مقوله ده، وایي که غواړئ چې همیشه ستاسو د هضمي سیستم سالم واوسي، تاسو سبزیجات او ترکاری چکانې او میوه‌جات خورئ، او که غواړئ چې هضمي سیستم همیشه مریض وي، د غوښو څخه استفاده کوئ. نو باید موږ او تاسو په روزمره ژوند کې باید د ترکاری او سبزي څخه شروع وکړو. خواړه ډیر په آرامه سره باید وخورو، ښې باید وژوو، غاښونه باید ومینځو. هغه خواړه چې موږ او تاسو په بازار کې ګورو چې سر خلاص دی، ککړ دی، په آزاد بازار کې خرڅیږي، باید استفاده ترې ونه کړو. د عمومي حفظ الصحې مراتول، ماشومانو ته د تشناب نه مخکې، د تشناب نه وروسته، د خوړو د ډوډۍ خوراک په وخت په صابون باندې لاسونه پریمینځل، میندو ته باید دا وویل شي تاسو کله دا ترکاري مینځئ، حداقل که پټاس یا کلورین پیدا نه شي په مالګه کې باید دغه واچوئ. پاک صفا درې ځل خو هغه د سنت طریقې په اساس باندې ووینځئ، ښه یې وژوئ. په ډېر ټکنس باندې خواړه باید ونه خوړل شي. د نسوارو، د پان، د سګرټ او د شرابو څخه باید مخنیوی وشي. په ډیر ډکنس باندې باید خواړه ونه خوړل شي. دغه ټول هغه نقطې دي که چیرته موږ او تاسو پرې عمل وکړو، انشاءالله هیڅ وخت په د هضمي ستونزو په مشکلاتو باندې اخته نه شو.
ډیره زیاته مننه دوستانو، د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې د هضمي سیستم په ستونزو یې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. د ازادي راډیو راتلونکي نورې خبرونې مه هیروئ. د الله په امان.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
عجيب.